کار غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چراغ جوړ او خوشاله اوسی. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خبرونه پیل سوه. نن چهارشنبه ده، د 1409 کال د لړم د میاشتې دوهمه ده، چې د 2013 کال د اکتوبر د میاشتې څلیرویشتمه کیږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو، او لومړی دا رپورټ اوریدلی سي چې جمهور رئیس اشرف غنی پرون کندهار ته سفر کړی، او د سفر په مهال د کندهار د امنیې وژل سوي قومندان ته د خپلواکۍ د اتل شهید لقب اعلان کړ. خو اوس پام کړئ د دې سات خبرونو ته چې نظرانه یوسف زیه تاسو اوروي.
امریکا د طالبانو د ملاتړ له کبله په ځینو پاکستانیانو او ایرانیانو بندیزونه لګولې دي. امریکا څلور افغانان، دوه ایرانیان او دوه پاکستانی وګړي د طالبانو سره د اړیکو او په ځانمرګ حملو کې د ککړتیا په تور د نړیوالو ترګرو په لیست کې شامل کړي دي. د امریکا د خزانې وزارت د سشنبې په ورځ په اتو کسانو د طالبانو سره د اړیکو په تور بندیزونه لګولې دي. په دغو کسانو کې دوه ایرانیان هم شامل دي. د امریکا د خزانې وزیر سټیو منشن په ایران د طالبانو د کومک تور لګولی، وایي ایران طالبانو ته د ترګرۍ دپاره پوځي روزنې، مالی مرستې او وسلې ورکوي. دا د ایران په سیمه کې د ترګرو د ملاتړ یو بل څرګند مثال دی. امریکا او متحدین به ایران ته اجازه ورنه کړي چې په افغانستان کې مداخله وکړي. منشن تیره اونۍ منځني ختیځ ته سفر وکړو چې هلته د ترګرو د مالی سرچینو او په ایران د بندیزونو په هکله خبرې وکړي. د طالبانو په اړه دغه بندیزونه د ترګرو د مالی ملاتړ د مخنیوي مرکز وو غړو هیوادونو د مخکینه لګولې دي. د امریکا د خزانې وزارت وایي چې هغوی به د هغو کسانو په نښه کولو ته ادامه ورکړي چې د طالبانو ملاتړ کوي او په افغانستان کې د سولې پروسې ته تاوان رسوي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی وایي بهتره بوا چې په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان د ولسی جرګې ټاکنې نوې شوې. حامد کرزی د خبرې د امریکا غږ سره په یوې ځانګړې مرکې کې کړې دي. هغه وویل لومړی باید د سولې هڅو نتیجه ورکړی وی او وروسته انتخابات شوی وی. نوموړي وویل که د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره د ولسی جرګې ټاکنې لس کاله هم ځنډیدلی وی، ارزښت یې لرلو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د جنرال رازق د وجلو توتیه په پاکستان کې جوړه شوې وه. ولسمشر غنی د سشنبې په ورځ کندهار ته تللی و چې د وجل شوي امنیه قومندان عبدالرزاق د کورنۍ او د کندهاریانو سره هم شریک کړي. ښاغلي غنی د کندهار سپینګیرو ته په خبرو کې د پاکستان نه وغوښتل چې د جنرال رازق په وجلو کې ښکیل کسان ور وسپاري. هغه وویل پاکستان ته ویمه توتیه په پاکستان کې شوي، مجرمین راکړئ چې موږ یې محاکمه کړو، هر رنګ بین المللي هیئت چې منی راشئ چې څېړنه وکړو چې موږ په حق یو او کنه. ښاغلي غنی د توتیه او توتیهګرو په اړه ډېرې سپیناوی ورنکو او نه یې هم وویل چې دا برید په پاکستان کې چرته او څنګه پلان شوی و. طالبانو د برید مسؤلیت منلی دی او کابل اسلام آباد د طالبانو کلک ملاتړی ګڼي. د ښاغلي غنی تر څرګندونو مخکې د افغانستان د ملي امنیت مشر معصوم ستانکزي هم یادونه کړې وه چې د جنرال رازق د وژلو پلان د پولې اخواته جوړ شوی و. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي په هند کې د ټاکنو وروسته به نوې ډلې ته بیا د سولې او مذاکراتو وړاندیز کوي. هند یو وارې مخکې د ښاغلي خان د سولې د خبرو وړاندیز رد کړی دی. عمران خان سعودي ته تللی و چې پاکستان ته بهرني پانګوال وهڅوي. هغه په ریاض کې د پانګونې په یوه غونډه کې وویل چې ما چې کله انتخابات وګټل او واک ته ورسېدم، لومړی کار مې دا وکړو چې هند ته مې د سولې پیغام ورواستوو، خو دغه وړاندیز ونه منلی شو. سعودي عربستان پاکستان ته 6 میلیارډ ډالر مرسته ورکوي. د سعودي عربستان حکومت به پاکستان ته 6 میلیارډ ډالر مرستې ورکړي، او په دې برسیره به ورته د هغه پیسو په بیرته ورکولو کې هم مهلت ورکړي چې پاکستان پرې د سعودي عربستان نه تیل اخیستی دي. سعودي پاکستان ته د خارجي اسعارو د ملاتړ لپاره د یو کال لپاره 3 میلیارډ ډالر ورکوي. د پاکستان حکومت د سشنبې په ورځ ویلي دي چې سعودي عربستان ورته د یو کال لپاره 3 میلیارډ ډالر پور ورکوي چې د پاکستان د اقتصاد د بحران مخه ونیولی شي. عمران خان سعودي ته د سفر نه مخکې ویلو چې پاکستان اقتصادي مرستو ته شدید ضرورت لري او اوس وخت پاکستان د دې جوګه نه دی چې خپل پورونه بیرته ورکړي. په سعودي عربستان کې د سرمایه کاری پاړه په دغه غونډه کې ځینې ملکونو په دې وجه باندې ګډون نه دی کړی چې په ترکیه کې په سعودي کونسلګری کې یو خبریال وژل شوی دی. ولسمشر ټرمپ پرون یو ځلې بیا په دیموکراتانو تور ولګو او پرته له کوم ثبوت نه یې وویل چې دیموکراتان میلیونونه غیرقانوني کډوال هڅوي چې د امریکا قوانین مات کړي او د سرحد نه تیر شي او امریکا ته داخل شي. د مهاجرت ضد فعالین هیله لري چې ولسمشر ټرمپ د مهاجرت مسله یو ملي ستونزه وښي او د خلکو پاملرنه د جمهوري غوښتونکي ګوند له جنجالي سیاستونو څخه بلې خواته واړوي. او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي د سعودي جرنالست جمال خاشقجي وژنه یو قصدي عمل او د هغه چا په ګډون چې د قتل امر یې کړی او ټول مسؤل کسان باید مجازات شي. ښاغلی اردوغان د خپل هیواد پارلمان ته په وینا کې د جمال خاشقجي د پیښې اړوند جزئیات ورکړل او ویل چې څو ډلې استنبول ته راغلي وي چې د ښاغلي خاشقجي سره په کونسلګرۍ کې وګوري او د کونسلګرۍ د څارنې سیستم د ثبتولو وسیلې هم لري کړې وه. ښاغلی اردوغان وویل چې د سعودي عربستان د کونسلګرۍ د ډیپلوماتیکي مسؤلیت په وجه د پیښې په هکله پلټنې ځنډنې شوې دي، خو زیاته یې کړه چې ترکی پولیس ډاډمنو چې د سعودي عربستان د مخکینی ادعا برخلاف خاشقجي د کونسلګرۍ نه نو وتلی. دا و خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. جمهور رئیس اشرف غنی پرون کندهار ته د سفر په مهال د کندهار د امنیه و جلسوی قومندان ته د خپلواکۍ د اتل شهید لقب اعلان کړ. نوموړی پر پاکستان ژغ وکړ چې د کندهار ولایت په مقام کې د تیری پنجشنبه د ورځې د پیښې پلان په پاکستان کې جوړ شوی او د پیښې عاملین افغان حکومت ته سپاري. عزالله پوپل په دې باره کې رپورټ لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د جنرال عبدالرزاق د وژل کېدو پلان په پاکستان کې جوړ شوی او پر دې هیواد یې ژغ وکړ چې د پیښې عاملین افغان حکومت ته وسپاري. نوموړی چې د رسنیو له حضور پرته د کندهار له قبایلی مشرانو سره په منجګک مانی کې ژغې دی زیاته کړی چې په دې برخه کې افغان حکومت د نړیوال تحقیقاتي هیئت د ټاکل کېدو غوښتنه لري. ولس مشر غنی وویل چې افغان حکومت په ډیر جدیت سره پیښه څیړي.
پاکستان ته وایم توطئه په پاکستان کې سوي مجرمین راکړي چې موږ یې محاکمه کړو. هر رنگ
نړیوالو ته په خطاب کې دغه راز ولسمشر غنی وویل چې د کندهار د امنی قومندان د نړیوال تروریزم پر ضد د مبارزې قرباني شوی. د پر نړیوالې ټولنې هم ژغ وکړي چې په دې برخه کې د افغان حکومت سره اوږه پر اوږه د پیچ د عاملینو د نیول کېدو په برخه کې پر پاکستان خپل فشار زیات کړي.
د خپلواکۍ د اتل شهید لقب
د جنرال عبدالرزاق د یاد ساتلو لپاره ولس مشر غنی کندهار ته د سفر پر مهال وویل چې د کابل کندهار لوی لار به د جنرال عبدالرزاق په نومونه وي. د غراز به په کابل او ځینو نور ولایتونو کې جادي او سړکونه هم د هغه په نام کې. له ولس مشر غنی سره تر لیدنې وروسته د کندهار ځای مشرانو له امریکا جغ آشنا رډیو سره په خبرو کې داسې وویل
چې کوم شیان وویل دا ټول عمل ځنی غواړو. شیان دا و چې یو د ملي خپلواکۍ د اتل نوم چې د خپلو خبرو کې وایي او یو بیا د کندهار و د کابل سړک وایه.
او په کار دا و چې د لومړی زموږ سره په جره کې د په دپن کې اشتراک کړی وای. دا چې د مشکلات ډیر درلود، د کارونه ډیر درلود، اوس موږ ټول د کندهار خلک ډیر خوش په دې سره، لیکن که هغه وادي چې د زموږ سره وکړل د جناب ستر جنرال عبدالرزاق خان په رابطه باندې که هغه عملي کړي او پر ځای کړي دا به ډیره ښه خبره شي او کندهار بلکې د لوی کندهار خلک به داسې ډیر خوشحاله شي.
کندهار ته د ولسمشر غنی د سفر لپاره د تیرو سفرونو څخه په زیاته پیمانه امنیتي تدابیر نیول شوی و. د شار لارې کوڅې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا تړل شوی وي. د جمهوری ریاست د امنیت ساتونکو ترڅنګ د پوځ، پولیسو او ملي امنیت خاص قطعات هم د شار په بیلابیلو برخو کې ځای پر ځای شوی و. جمهور رئیس غنی کندهار ته تراتګ یو ورځ مخکې د دوشنبه په ورځ د جنرال عبدالرزاق کشر ورور تادین خان اسکزی د دی ولایت د پولیسو د امنی قومندانۍ د سرپرست په توګه وټاکی. عزیز الله پوپل، امریکا جغاشنا رادیو، کندهار.
د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات
کوشش لحظه به لحظه انتخابات
د امریکا جغ آشنا رادیو تلویزیون
و صفحات اجتماعی صدای امریکا.
د افغانستان په خوانی جمهور رئیس پټاکونه کې د خلکو ګډون ستایلی، خو وايي هله لري چې انتخابات یوازې په شارونو کې نه بلکې په ټول هیواد کې وسی. شاغلی کرزی د امریکا ژغ له خبریال سید سلیمان آشنا سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې اوضاع بدله سوې ده او اوس د امریکا او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو مخالفت نه کوي.
ډیموکراسي ښه ده، مردم سالاري ډېر ښه ده، افغانستان خلک پلویان دي او تل په انتخابات کې ډېر ښه ګډون کړی دی، خو دا انتخابات متاسفانه په هغه آرزو چې موږ درلوده هغه سي نه و. د شروع اوسه د هغه څخه داسې نه و. آرزو مې دا ده چې انتخابات مو بهتر وي او د افغانستان د خلکو وي او وینه پکې توی نه سي. موږ انتخابات غواړو، خو آرام او ښه انتخابات غواړو، او خصوصا په ټول افغانستان کې غواړو. متاسفانه په ټول افغانستان کې انتخابات ونه شول، په شهرو کې وسول، هغه محدود. نو آرزو مو د ښو انتخاباتو ده.
انتخابات خو هم ځنډېدل ځینو ولایتونو کې، خصوصا د قندهار امنیتي پیښې ډېر په ټول انتخاباتو تاثیر واچو. تاسو ډېر زر قندهار ته ولاړلی، څه فکر کوئ دا به د چا کار و چې دغومره د قندهار یوه ډېره حاکمه ولایتي رهبري داسې د یو برید لاندې راوړي؟
زه تبصره نه شم کولی. یو غمګینه حادثه وه د دغه حادثه او د افغانستان لپاره یو دردونکې ورځ وه. دا چې څه وکړه دا به وکتل سي او وبسلل سي.
د دې ټولو حوادثو سره سره چې انتخابات کېدل یا اعلان یې کړل، همزمانه یوه مهمه پروسه شروع شوله، او هغه دا وه چې امریکا اول ځل ته بیا تقریبا مخکې راپورونه و، خو دا ځل یې بیخي عام اعلان کړ چې مخامخ طالبانو سره امریکایي استازو خبرې وکړلې، یعنی د سولې خبرې روانې. تاسو چون ډېر کلونه 14-15 کاله د دې هیواد ولسمشر پاتې وي، فکر کوئ دا یو ښه طریقه وه چې باید وشي چې دا جنگ حل شي؟ دا منځګړتوب یعنی ګټور دی؟
زما او د امریکایي اختلافات خو واضح وه او په ډېرو مسایلو کې هغه باندې ناراض وم، خو د امریکې د سولې د کوششو چې په دې اواخر کې شروع کړه د دې کلک ملاتړ یم. د ښاغلي خلیلزاد د ټاکل کېدو ملاتړ یم او د مرستې اعلان مې ورته کړی دی د امریکې حکومت ته، چې په دې کې مطلق همکاري د سرکو. افغانان په ټول هیواد کې سوله غواړي. زموږ تر ټولو ستر ملي او د ژوندانه ضرورت سوله ده، نه یوازې زموږ لپاره بلکې هرې جمعیت. لهذا د امریکا د دې د سولې کوششو مطلق ملاتړ یم، خو څو خبرې پکې لرم. یو دا چې دا پروسه باید افغاني وي، او امیدوار یم چې امریکایان د بین الافغاني تفاهم مخه ونه نیسي، پریږدي چې افغانان یو د بله سره کښېني او خبرې سره وکړي. د دوی او د طالبانو د اسلامي تحریک د مذاکراتو مخالف نه یو. اوضاع بدله سوې ده، اوضاع هغسې چې پخوا وه نه ده. د دې مذاکراتو ضرورت دی، دا مذاکرات دي وسي. په دې هم پوهیږو چې سوله په افغانستان کې د همسایګانو بې همکارۍ نه شي راتلای، او د سترو هېوادو بې همکارۍ چې هم ته افغانستان په نه وه همسایګان دې بيدین بسر راتلای. آرزو مې دا ده چې امریکا او د افغانستان همسایګان او ستر هېوادونه په افغانستان کې د همکارۍ او د ګډ کوشش لار راواخي، نه د تقابل، او خصوصا د سولې په ایسه کې د دې غشتنه کیو چې دا اوس د دې ټولو خبرو او شرایطو تر ټولو مهم شرط زموږ افغانانو دا دی چې د سولې پروسه دې شفافه وي، ټول افغانان ته دې واضح او ښکاره وي، او د افغانانو د ملي وحدت او اتحاد او اتفاق مؤمن دي وي.
د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات، د انتخاباتو په حق له خبرونه، تبصری او بحثونه د امریکا غږ آشنا رادیو، تلویزیون او سوشل میډیا کې لیدل او اوریدل شي.
د تخنیکي ستونزو او امنیتي ګواښونو سره سره په افغانستان کې د ولسي جرګې انتخابات وسول. مبصرین وایي چې خلکو د طالبانو د مستقیمو ګواښونو پروا ونه کړه او د ولسواکۍ لپاره یې رایه ورکړه. د ټاکنو خپلواک کمیسیون چې د رایو په شمیرلو بوخت دی، په انتخاباتو کې د ولسونو د پراخ شمولیت خبر ورکوي. رحیم ګل سروان په دې اړه له کابل رپورټ را لېږلی.
د میزان پاتې وشتمه د ولسی جرګې په ټاکنو کې د خلکو پراخ ګډون د یو شمیر سیډونکو په باور وسلوالو مخالفینو ته چې دا پروسې له لومړي سره د خلکو په ګواښلو سره ګواښله د ماتې ورکولو په معنا ده. دا سیډونکو وایي طالبانو ټاکنو ته خلک نه پریښودل، د اعلامیو لارې خلک ګواښل چې رای ورنه کړي، خو بیا هم خلکو په ټاکنو کې برخه واخیسته. سیډونکو نجیب ننګیال چې خپلې په ټاکنو کې برخه اخیستي وایي خلک اوس جبر او زور ته نه تسلیمیږي. خغلی ننګیال دا هم وایي چې نه یوازې ځوانانو بلکې د ټولنې هر قشر په دې ټاکنو کې برخه اخیسته و.
پارلماني ټاکنو ته د خلکو دومره پراخ ګډون او شمولیت یا د دغه زیات ترن اوټ راتلل د واضح پیغام او طالبان ته چې افغانان په دې ولسواکۍ باندې باور لري، په دیموکراسي باور لري، او دلته هیڅوک نشي کولای د جبر د لارې نه، د دیکتاتورۍ د لارې نه، یا د زور د لارې نه حاکم سي. نو دا د ولس یو واضح پیغام او خلک د جګړې نه ستړي دي، خلک نه غواړي چې د دیموکراتیک نظام په ځای باندې د نظامونه یا حکومتونه دي افغانستان کې د جګړې او خشونت لارې نه بدل سي.
طالبانو له ټاکنو مخکې له خلکو غوښتي وو چې په ټاکنو کې برخه وانخلي. د ټاکنو کمیسون هم دا مني چې د طالبانو غوښونو یو شمیر خونکي چې له دوی سره د ټاکنو په ورځ یې باید کار کړی وای له ټاکنو ګرځي وي. د دې کمیسون مرستیال ویان زبی سعادت وای د کمیسون یو کارکونکي وژل شوی، له 4640 مرکزونو په 216 مرکزونو کې ټاکنې نه دي شوي.
په ځینو مواردو کې د طالبانو دغه غواښونو زمونږ په دغه پروسه باندې منفي تاثیرات هم درلودل. تاسو په جریان کې یاستئ چې د ټاکنو په ورځ باندې د ښوونځیو هغه ښوونکي چې په دغه پروسه کې زمونږ سره باید دوی همکاري کړې وای یو شمېر حاضر نه شول او دوی رانغلل. اما په ټوله کې دغه پروسه ډېره ښه پرمخ ولاړله، له دې سره چې طالبانو سخت غواښونه او تهدیدات ترسره کړي وو.
هم خلکو کې یو شمېر وایي چې غواښونه زیات وو، خو خلکو بیا هم خپلې رایې وکارولې.
د دومره تهدیدونو په سر لکه څنګه چې طالبانو ډېر تهدیدونه وکړل چې تاسو باید اخترنه خلکو ته ورکړل، خو موږ د هغو په سر د سلوی ښکالو تهدیدو سره بیا هم خپل رای انتخاب کړه ورکړله او خپل د خوښې وړ کاندید ته مو رای ورکړله.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې ټاکنو کې 115 د نامنې پیښې وشوې، 8 ملکي او امنیتي کسان پکې وژل شوي او تر سلو نور ټپیان شوي.
دا افغانستان د ولسی جرګې انتخابات، د انتخاباتو د بهیر ژوندۍ حال، د امریکا غږ آشنا رادیو، تلویزیون او د ټولنیزو رسنیو په پاڼو کې. په کندوز کې د مرکز د رایو شمیر پای ته رسیدلی او د ولسوالیو د رایو شمیرل پیل سوی دی. خود انتخاباتو د کمیسیون رئیس وایي چې دوی به مواد په مرکز کابل کې شمیر ته ورکوي. زموږ خبریال ګل رحیم نیازبن په دې باره کې له کندوز رپورټ را لېږلی.
د کندوز د ښاري سیمې د انتخاباتو د مرکزونو رای شمیرل شوي، خو د امام صاحب علي آباد او خان آباد ولسوالیو د هغو مرکزونو رای لا نه دي شمیرل شوي چې پر مرکزونو یې جګړه شوې او ټولې معلوماتي پاڼې په محافظتي خلطو کې اچول شوي دي. د قندوز د انتخاباتو د کمیسیون رئیس محمد رسول عمر وایي چې کېدای شي شاوخوا 15000 تن د انتخاباتو په ورځ خپل رایه استعمال کړي وي.
قندوز خو تاسو ته معلوم شو هغه ورځ په اکثره ځای کې جنگونه وو، موږ کارمندان بعض ځای کې چې راشمارنې وکړې بعضې ونه کړې صندوقونه یې قلف کړو خریته دې محافظتي ماته راوړې دغلته د اوس ښې دي اوس دا موږ خلاصولی نو شو چې موږ خپل ارقام تر واخلو دا اوس مرکز موږ نه ارقام غواړي ټول ارقام غواړي نو اوس مرکز ته مې میلی میل کله داسې دغسې جنګ وو دغسې حالات وو استراري حالات وو موږ دا ارقام نه دي ټول کړي موږ دا مواد تاسو د لیګو کابل ته همدې مواد نه تاسو پیدا کړي چې څومره رایې دي نو دا اوس خلاصول کېږي نه دا یو بار مصرف ده چې خوشې کې بسته هر سایټ ته مکمل د کابل نه مغه خریته محافظتي راغلې هغه محافظتي کڅوړه ورته وایي دا خلاصېدو امکان یې نشته وګورم چې دا ارقام ولسوالۍ عامرینو نه ټول کړی دی همدغه 10-15 زره کسان شاوخوا نو دومره کسان زموږ په احتمالي کیسته نو داسې دقیق ارقام نه لرو
په قندوز کې د انتخاباتو په ورځ په دوو ولسوالیو چاردرې او قلیزال کې د جګړو له وجې انتخابات ونه شول او په علي آباد خان آباد او امام صاحب کې د انتخاباتو پر مرکزونو بریدونه شوي وو د قندوز یو تن نومان هم شکایت کوي چې باید له بایومیټریک پرته استعمال شوی رایې د یو نومان لپاره ونه شمیرل شي
کچیر د بایومیټریک سیستم په طریقه باندې لارای کړل شي هغه قابل د قبول او کچیر هغه نور رای چې بغیر د بایومیټریک استعمال شوی دي هغه قابل د قبول شي نه دا مطلب دا چې کمیسون هم په مدیریت په صحیح طریقه باندې نه دی انجام کړی مثلا د امام صاحب ولسوالۍ کې موږ د داسې ساحو څخه خبر لرو چې په هغه ساحو کې نه جنګ او امنیت غولي کمیسون هغه سایټونه تړلی وو یا د زورواکانو په خوله باندې یا زورواکانو خلک نه شول چې نه شته رای ورکړي ولې هغه سایټونه بند وو چې مثلا قلمګزار یا بعضې بعض سایټونه یا مجر دا په زور مثلا بند کړي وو ولی جنګ
د انتخاباتو د کمیسون رئیس عمر هم وای د هغه انتخاباتي مرکز مواد چې وړل شوی و رای نشمیرل کیږي
په مرکز کې مواد برده شوه او مرکز طبعا مواد باطل او حساب نه میشه
د هغه مرکز مواد چې وړل شوی و هغه باطل دی قرنټین کیږي او نه حسابيږي د زینو وکیلانو ناظرین بیا وای چې د رایو د شمیر په مرکز کې د رایو د شمیرلو کارونه چټک نه دي
روزي دوه محل شمورش میشه کارشون کنده سه بعد کارشون کنده سه
د ورځې دوه محلونه شمیرل کیږي لدی زیات نشمیرل کیږي او د انتخاباتو د دفتر کارکونکو هم مسلکی نه دي ناظرین لدی شکایت کوي چې د رایو شمیر ولې چټک نه دي د قندوز خلکو په داسې حال کې خپل رای استعمال کړه چې د خار په څنډو کې هم د انتخاباتو پر مرکزونو باندې حمله کړي د سیمې خلک وایي چې د انتخاباتو په ورځ په مختلفو سیمو کې د جګړو او د وسلوالو طالبانو لخوا د هوانونو د وشتو لامل تر لسو زیات عام خلک وجل شوي دي د قندوز د پولیسو لخوا په خبره شوی اعلامیه کې بیا راغلي چې د انتخاباتو په لومړۍ او دویم ورځ د وسلوالو طالبانو د یو تن قماندان مولا منصور په ګډون شل تنه وسلوال طالبان وجل شوي دي ګلریم نیازمن امریکا غاګشنه رادیو
د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات د انتخاباتو په اړه ځانګړې خبرونه ارزونه او شننه د امریکا غاګ آشنا رادیو تلویزیون او ټولنیزو رسنیو له لارې هر وخت هر ورځ اوریدل او لیدل مه هېروئ
درنو ریدونکو د ترکیه جمهور رئیس د عرب خبريال جمال خاشقجي د وژنی په حق له جزئیات شریک کړي دي رجب طیب اردوغان د خپل هیواد د پارلمان غړو ته ویلي چې خاشقجي د یو منظم پلان لمخې وجل سوی دي سمیع الله جلزی نور حال راکوي
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن د ترکیه پارلمان ته په وینا کې وویل سعودي چارواکو د اکتوبر په 2مه په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې د عرب خبريال د وجلګېدو پلان په سپتمبر میاشت کې جوړ کړی وو
سعودي عربستان توپراو سایلان
یو درې کسیزه ډله د اکتوبر په لومړۍ نیټه په یو پرواز کې استانبول ته ورسېده دوی لومړی هوټل او وروسته قونسلګری ته ولاړل په همدې مهال د قونسلګری بله ډله د بلګراد ځنګلونو او یلوا په سیمه کې وه د اکتوبر په 2مه نیټه دویمه ډله په یو پرواز کې استانبول ته رسیږي او هوټل ته ځي درېمه ډله چې جنرالان هم پکې وو د یو شخصي الوتکې په مرسته استانبول ته راځي او یو هوټل ته ځي د دې 15 کسیز ګروپ غړي د 9 تر 12 بجو پورې په مختلف وختونو کې قونسلګری ته ځي
اوس د اردوغان څرګندونې د سعودي عربستان له هغو څرګندونو سره ډېر توپیر لري چې ویلي دي خاشقجي په قونسلګری کې په یوې نښته کې وژل شوی دی
ترکیه
له ټولو مخکې د ځل ممکن د قونسلګری په ودانۍ کې شوی وي چې د سعودي عربستان د خاورې برخه شمېرل کیږي. خو دا باید هیر نه شي چې دا سیمه د ترکیې په خاوره کې ده. همدارنګه د ویانا او نړیوالو حقونو کنوینسون اجازه نه ورکوي چې دا ډول بېرحمانه قتل د ډیپلوماتیک مصونیت لخوا پټ پاتې شي.
د سعودي عربستان د انرژي صنایعو او طبي سرچینو وزیر وویل د جمال خاشقجي وجل کېدل هیڅ نشي توجیه
کېدای.
لکه څنګه چې موږ او تاسو ټول پوهیږو دا د سعودي عربستان لپاره سخت ورځ دي. له داسې وستونزمن حالت څخه چې په ترکیه کې د ایوي ناوړې پېښې له امله رامنځته شوې تیرېدو په حال کې یو. په عربستان کې هیڅوک نشي کولی دا پېښه توجیه او توضیح کړي.
ترکی پولیس نن هم په استانبول کې د سعودي د قونسلګری د موټرونو د تمځای شاوخوا لیدل شوې دي. د دې وړاندې د ترکی دولتي تلویزیون د امنیتي کمرو لخوا داسې اخیستل شوې ویډیو خپره کړه چې ښایي یو کس د قونسل موټر دروي، خو دقیق تاریخ معلوم نه دی. د تلویزیون وایي په ویډیو کې موټر د هماغه تمځای مخې ته دریږي چې پرون د ترکی پولیسو لخوا پلټل شوی و. بلخوا د یو شمیر سازمانونو او هیوادونو استازي د سعودي عربستان د پانګونی په درې ورځنی کانفرنس کې د ګډون لپاره نن ریاض ته ورسېدل. خو د مطبوعاتو او ټکنالوژۍ د اجرایي مشرانو نشتون به پر دې کانفرنس کې د اصلاحاتو په برخه کې د سعودي عربستان د شاهزاده محمد بن سلمان د لیدلوري ښکارندوی کوي یو ډول اغیز وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، سش کال د پولیو یا ګزن تر ټولو ډیری پیښې په افغانستان کې سوي دي. د پولیو د لمنځه وړلو د کمپاین په برخه کې امریکا ژغ هم خپل نقش لوبوي او د ماشومانو د واکسین د هڅولو لپاره د ځوان سندرغاړي شفیق مرید په ژغ کې یو سندره جوړه کړې ده. د سندرې شعر پر محمد کاروان لیکلی او کمپوز یې په خپل شفیق مرید کړی دی. راځي چې دا سندره په ګډه واورو.
شومانو راتلون کې څارا مور او پلارا مخده د پارا د ما شومانو راتلون کې څارا د ما شومانو راتلون کې څارا چتره پاته ماشومان شي چلو شي گلگل چه خزان شي چه خروان شي د ژوند پلارا د ماشومانو راتلون کې څارا مور او پلارا د خدای د پارا د ماشومانو راتلون کې څارا وڅاڅکي یو سکلیارا د ماشومانو راتلون کې څارا مور او پلارا د خدای د پارا د ماشومانو ماشوم روزانه مهمه چارا.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی جو. په لنډ وخت کې به دری خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.